په افغانستان کې د شپې 9 بجې شوې ده. ازادي راډیو په دې خبري مجله کې مو زنوري اسنوري هرکلی کوم. پایله دې سات په خبرونو کوو. د بشري حقوقو د څار سازمان هیومن رائټس واچ د ښځو د حقوقو د چارو مرستیال هډر بار د ناروې د کډوالو د شورا د مشر یان ایګلن وروستیو څرګندونو ته په اشاره چې ویلي دي د طالبانو چارواکو چې د ورسره په روسي سفر کې په کندهار او کابل کې لیدلي ډاډ ورکړی چې د ښځو د کار او زده کړې لپاره به ملي تګلار ډېر ژر نهایي شي. وایي د طالبانو ژمنې ارزښت نه لري. هیدر بار نن دوشنبه په یو ټویټ کې ویلي دا هیله منه ده چې طالبان دا کار وکړي، خو زیاتوي په تیرو څه باندې یو نیم کلونو کې دوی ژمنې کړي چې نجونې به پرېږدي چې بیرته ښوونځیو ته لاړې شي، خو په دې برخه کې تر اوسه هیڅ پرمختګ نه لیدل کېږي، بلکې لا پر دوی محدودیتونه زیات شوي دي. هیدر بار وایي طالبانو د 1990 او 2001 کلونو ترمنځ د خپلې لومړنۍ واکمنۍ په موده کې هم ورته ژمنې کړې وې چې عملي نه شوې. د دې په خبره د طالبانو ژمنې ارزښت نه لري. د 2021 کال له دوبی رئیس چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شوي، له شپږم ټولګي پورته نجونې ښوونځیو ته تللو او نجونې او ښځې هم له پوهنتون زده کړو منع کړې دي. په تهران کې د افغانستان د سفارت لپاره د طالبانو د حکومت شارج ظفر فضل محمد حقانی وایي د افغانستان د پخوانی ولسي جرګې غړي الله ګل مجاهد ته مشوره ورکړې چې بیرته افغانستان ته ستون شي. حقانی نن دوشنبه ازادي راډیو ته وویل چې ښاغلی مجاهد څو ځلې په تهران کې سفارت ته ورغلی و.
کله سفارت امارت اسلامي ته د ایران سفارت وسپارل شو، نو دغه وروسته الله ګل مجاهد د سفارت سره په تماس کې دي، نو دغه وس اخیره نه ملاقات شو. د دې لپاره راغلی و چې مشوره غوښتله، مشوره په دې باره کې غوښتله چې زه افغانستان ته ولاړ سم که نه سم ولاړ. نو موږ بیا دا ورته وویل چې افغانستان ستاسو تک هم ستاسو دپاره هم د افغانستان د ملت دپاره په خیر دي، باید تاسو ولاړ شئ خپل وطن ته، خپل وطن کې ژوند او زندگی وکړي.
پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنې دو څو میاشتو وروسته په ټولنیزو شبکو کې یو ویډیو خپره شوی و چې پکې لیدل کېدل طالبان مجاهد وحی ډبوي او د هغه سپکاوی کوي. ښاغلی مجاهد چې په ولسي جرګه کې د کابل استازی و، دغه ویډیو له خپرېدو وروسته له افغانستان ووت. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین نن هغه لایحه توشیح کړه چې د روسیې لخوا پر اوکراین د یرغل په ترڅ کې د موسکو لخوا د اوکراین په لاندې کړو سیمو کې د روان کال په پای کې په قانوني توګه د انتخاباتو تنظیمولو ته اجازه ورکوي. پوتین د اوکراین په څلورو سیمو کې چې روسیه پرې کنټرول لري نظامي حالت اعلان کړی دی، خو د روسیې پخواني قانون په دغسې حالت کې د انتخاباتو ترسره کولو ته اجازه نه ورکوله. دغه نوې قانون په اعلان شوی نظامي حالت کې هم د انتخاباتو ترسره کېدو ته په دې شرط اجازه ورکوي چې دفاعي او امنیتي ارګانونه منظور کړي. د امریکا او روسیې د ولسمشرانو جو بایدن او ولادیمیر پوتین په ګډون د نړۍ یو شمېر مشرانو د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان ته په انتخاباتو کې د بریا مبارکي ورکړې ده. بایدن هیله څرګنده کړې چې له اردوغان سره په ګډه به د نړیوالو ننګونو د حل لپاره کار کوي. ولادیمیر پوتین هم د اردوغان بریا د هغه د صادقانه هڅو او کار پایله بللې ده. د ترکیې د انتخاباتو ادارې د ولسمشرۍ د دوهم ځلي ټاکنو د 99% رای له شمېرلو وروسته اعلان وکړ چې رجب طیب اردوغان د دغو انتخاباتو ګټونکی دی. د ادارې مشر احمد ینر پرون ماښام د 99.33% رای له شمېرل کېدو وروسته وویل اردوغان 53.41 رای ګټلی. په سلو کې او د هغه سیال کمال کلیجدار اوغلو 46.59% رای خپلې کړې دي. د چین د مخبر ود فضایي پروګرام چارواکو نن وویل چې په پام کې لري له 2013 میلادي کال مخکې ستور مزل سپوږمۍ ته واستوي او د ځمکې په مدار کې د دې هېواد ځای پر ځای شوي فضایي اډې ته پراختیا ورکړي. د چین د فضایي ادارې مرستیال نن په یوه خبري کنفرانس کې دوه ګونی هدفونه تایید کړل، خو د عملي کېدو لپاره کومه مشخصه نیټه یاد نه کړه. د ادارې درې ستور مزل هم معرفي کړل چې سبا د مې په 23 نیټه به د دې هېواد فضایي اډې ته واستول شي. دوی به د هغې عملي ځای ونیسي چې شپږ میاشتې په دې فضایي اډه کې وخت تیر کړی دی. ازادي رادیو اوري او وړاندې په خبرونه کې د ترکیې ولسمشر په دوهم پړاو انتخاباتو کې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان ته د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا لخوا د مبارکۍ خبر کړي پیغام ته یو شمېر افغانانو خبرګون ښکاره کړي.
ملتونه چې خپل سرنوشت د ټوپک نه پرته په سولیز توګه ټاکی، دوی هم چې ستایي به ډیر ژر همدغه یو عمل ته چې د غاړه کیږي.
آیا د طالبانو حکومت به د اردوغان چې یو اسلام پال مشر دی لار خپل کړي؟
طالبان په هیڅ وجه د دوی تفکر د دوی ایدئولوژي د نشي منلی چې یو نظام لکه د ترکیې په شکل باندې په افغانستان کې په ډېر نږدې وختو کې ومني.
په دې اړه مو د حقوقي او سیاسي چارو له یوه پوه سره مرکه کړې ده. نن د مې نه وشتمه په افغانستان کې د ډیموکراسۍ د لسیزې د پیل اته پنځوسمې کلیزې سره برابره ده. په یو څېړنیز راپور کې مو په تیرو لسیزو کې د افغانستان د ډیموکراسۍ لوړو ژورو ته کتنه کړې ده.
دا وخت موږ ډېر ښه قدرونه درلودل. په دې کې یو هم شمس الدین مجروح و، دی وزیر د عدلیې و چې افغانستان تصمیم ونیو چې یو نوی اساسي قانون جوړ کړي.
دا به هم واورئ چې د کندهار د څېړنیز کرنیز فارم مسؤلین وایي د میوې لرونکو ونو دغه څېړنیز فارم ښه حاصلات ورکړي او نور بزګر هم هڅوي چې دغه څېړل شوي نیالګي کینوي.
څېړنیز فارم میوې چې دي لکه زردالو، لوکاټ، شفتالو اوس د تیار پخې دي کولای شي بازار ته وړاندې کړو. که چیرې بزګران راشي د دغه میوو چې تحقیق لاندې نیول شوی او نتیجه یې کامیاب وتلې د دغه میوو نیالان باغونه جوړ کړي.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
ازادي رادیو اوریدې د خبرونه په دوهمنی مې کړې. ازادي رادیو 25 دقیقې بحث مهم د افغانستان او ایران ترمنځ د اورستیوس سرحدي شخړو موضوع ته ځانګړې شوې ده. د ترکیه د ولسمشر په دوهم پړاو انتخاباتو کې د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان ته د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا له خوا د مبارکۍ استول پیغام خبرګونونه راپورته کړي دي. د طالبان حکومت بهرنیو چارو وزارت تیر شپه د ملا محمد حسن اخوند له قوله په یو پیغام کې ولسمشر اردوغان ته د بریا مبارکي ورکړي او په هغه هیواد کې د ثبات پیاوړتیا غوښتنه کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې د ملا حسن اخوند چارې په اوس وخت کې د هغه کفیل مولوي عبدالکبیر سرته رسوي. د سیاسي مسایلو یو شمېر شنون کې د طالبانو دا نظر د دوی د کړنو خلاف بولي. وایي د طالبانو حکومت داسې مهال په نورو هیوادو کې انتخابات ستایي چې خپله د جګړې له لارې قدرت رسېدلی او په ډیموکراتیکو پروسو چندان باور نه لري.
د طالبانو د حکومت لخوا د ترکیې د جمهوری ریاست د دویم پړاو انتخاباتو له ترسره کېدو وروسته جمهور رئیس رجب طیب اردوغان ته د مبارکۍ پیغام له بیلابیل غبرګونونو سره مخ شوی. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت تیر شپه ناوخته په خپل ټویټر پاڼه د رئیس الوزرا محمد حسن اخوند له قوله د مبارکۍ ترڅنګ ولیکل هیله لري چې ترکیه هیواد چې په سیمه او نړۍ کې ځانګړی اهمیت لري لا قوت، ثبات او د دین خدمت ور په برخه کړي. د طالبان حکومت داسې مهال دا پیغام د مولا حسن اخوند قوله خبروي او هغه ته د رئیس الوزرا خطاب کوي چې مولوي عبدالکبیر د هغه د کفیل په توګه دنده مختوړي او د اصول پر بنسټ مولا محمد حسن اخوند اوس مهال کوم رسمي مقام نه لري. لدی ورهخوا د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت هم د پیغام ته خبرګون کې د ټویټر یو شمیر کارونکو بیا لابل نظرونه مطرح کړي دي. د بیلګه په توګه د ټویټر یو کارونکې نسات الله وفا له طالبانو پوښتلی چې ستاسو انتخابات کله دي. د خاموش پونوم د ټویټر بل کارونکو بیا لیکلی په انتخاباتو کې بریالي کاندید ته مبارکي ورکوي او خپل بیا انتخابات نه منای. ډیر نور هم ورته نظرونه شریک کړي او تر خوایدا سه مهال چې مولا حسن اخون اوس کوم رسمي مقام نه لري او مولوي عبدالکبیر د کفیل په توګه پر ځای ټاکل شوی د مولا حسن اخون لقوله د دې پیغام خبراوي له تمسخر ډک عمل بلله. حخوا د سیاسي مسایل یو شمیر شنون کې وای طالبان خپل په ډیموکراټیکو پروسو او په ځانګړي ډول انتخاباتو باور نه لري خو په نورو هیوادونو کې له تر سره کېدو هر کلی کوي. د سیاسي مسایلو په شفیق همدرد ازادي رادیو ته وویل د طالبانو په خبرو او عمل کې روخانه توپیرونه لیدل کېږي.
ملتونه چې خپل سرنوشت د ټوپک نه پرته په سولې زتو غټا کی دوی هم چې ستایي باید ډیر ژر همدغه یو عمل ته چې د غاړه کې دی او کوم وسنۍ حالت چې د افغانستان ولس او خلک سره مخ دي حالت نور د پایټه کې دی.
په خوانی ډیپلوماټ عزیز معارج بیا وایي په داسې حال کې چې ترکیه د طالبانو اوسنۍ حکومت پر رسمیت نه پیژني دا ډول پیغام خبرولی یو بې مفهومه عمل دی.
په ترکیه کې تعلیم دی جنوسته د خزو ته د کار او اشتغال او دند اجازه ست او د جمهوریت په یا دیموکراسي پرانا کې ټاکنې هم کیږي. نو بنا نه د او طالبان دا ټاکنې نه مني د جنو خوځې هم نه مني خزم کارت نه پریدي. نو په داسې حالت کې بیا د سه هوات د اسلامي هوات په توګه مندې مبارکي ورکول دا نو انتهایی خپل ځان کم راوستل بیا نه په نړۍ کې ځان خلاف د ډیپلوماټیکو خلاف د اصول او یا ناپو ترجیح ورکول ځانته دي.
د طالبانو له حکومت مددي خبرګونونو په اړه نظر وپوښت سوابیرانه کړ. خو مخکې د حکومت ویان زبیح الله مجاهد د انتخاباتو په اړه ازادي راډیو ته ویلي وو اوس مهال د دې پروسې لپاره شرایط چمتو ندي. طالبانو واک ته له بیا ځلي رسیدو وروسته په ټول افغانستان کې په سیاسي فعالیتونو هم بندیز لګولی او تر خواهی په خپل اوسنی حکومت کې د نورو لوریو د ګډون لپاره هیڅ ګام نه دی پورته کړی. طالبان خپل اوسنی حکومت هم سرپرست معرفي کوي خو د یو مشروع نظام د جوړېدو لپاره د تګلارې سرک نه لګیږي.
اهد طالبانو حکومت به د اردوغان چې یو اسلام پال مشر دی لار خپل کړی او خپل نظام به د دیموکراسي پر اصول برابر کړي. دا پښتنه مې په تاریخ پرونه کې د حقوقي او سیاسي چارو له پوهاو د کابل پوهنتون له پخواني استاد نصر الله استانګزي څخه د مرکه په پیل کې وکړه.
اصولا طالبان له دغه فرصتونه استفاده کوي لکه چې اردوغان ته د مبارک کوي پیغام ورکړي. اوس خبردار چې طالبان په سواجه د دوی تفکر د دوی ایدئولوژي دانه چې باندې چې یو نظام لکه د ترکیه په شکل باندې په افغانستان کې په ډېر رات نږدې وختو کې ومني. د ترکیه دیموکراسي تقریبا یو پیړۍ عمر لري او اساسي قانون البته د تعدیلات سره سره حداقل یو قرن عمر لري. نو دا طالبان ته ساده خبر نه ده چې دی وي په پل ګام کې
دي. اردوغان دی یو اسلام پال ګوند مشر هم دی. د بیا ټاکنه به د طالبانو له حکومت سره چې تر اوسه پورې د نړۍ هیڅ یو هیواد په رسمیت نه دی پیژندلې خو د سیمې د یو شمیر هیوادونو په ګډون له ترکیې سره هم تر اوسه پورې ښې اړیکې پاللې دي. څه فکر کوئ چې آیا هغه له بیا ټاکل کېدو سره به دغه اړیکې لا هم پراخ شي؟
دقیقا طالبان تا ترکیه و اردوغان چو دلائل و دلچسپ دیه و تمایل رو تدیل لکستان صورت اشاره درلو ده دی ترکیه با مطرح سیاست پالون کو که یاو سیاست مدار چه در رادیکال او اسلامیس مشر ده اگه اردوغان ده طالبان تا جالب خبر ده. بل خبر داده چه اردوغان هم یو حنفی مذهب مشر ده او طالبان هم پر اسلام که پر حنفیت مانده دیر متکی خلق دی. دریم د تیرو دو کالو تجربه و خود چې ترکیه علاقه مند ده چې طالبان سره کار وکړي. دا هم طالبان ته باید دلچسپ وي او همداشان بله عمده خبره داره چې ترکیه او قطر ډېر ستراتیژیک او نږدې اړیکې لري چې قطر بیا له طالبانو سره ډېر نږدې روابط لري او خپل په اصطلاح نقطه د اتصال د دنیا سره. دا ټول پکې د ښکارندوی کوي چې طالبان ته هم دلچسپه او ترکانو ته هم دلچسپه ده او د ترکانو علاقمندي له ډېر پخوا زمانو نه حتی د احمد شاه بابا له دوران نه سابقه لري. له افغانستان سره علاقمندي لري چې دلته خپل نفوذ ولري. د دغه ټکو پام کې درلودلو سره ترکان هم علاقمندي او مقابل کې طالبان هم همدې مجبوریت لحاظ هم د مشترک وجوهات لحاظ علاقمندي چې دغه روابط وپالي او پراتون کلاین انکشاف ورکړي.
کراش د افغانستان او د ترکیه ډیپلوماټیکو اړیکو ته چې 1921 کال د اړیکې ټینګې شوې دي هغه وخت امان الله خان په افغانستان کې واک درلوده او د غرض د ترکیه واکمن هم د هغه وخت مشر مصطفی کمال اتاتورک چې دو کال وروسته بیا د ولسمشر په توګه غوره شو. دغه اړیکو ته په پام ترکیه د افغانستان په مختلفو برخو سیاسي اقتصادي او نور برخه کې رول لې تاسو ته ډول ارزوي.
اول خو به زما لیکته بل اشاره وکړم مخکې مرز کې د افغانستان او د ترکیه روابط په احمد شاه بابا دورې نه خپل سم کړی ته باوري تاریخ ثابت دی چې دوران احمد شاه یو ځانګړی پیغام او وختنه د ترکیه د هغه زمان د عثماني خلافت مشر درلود. خو په معاصر زمان کې لکه تاسو ته اشاره وکړې وه پیړۍ کې چې دا روابط په معاصر زمان کې یو مختلف پړاوونه درلودلې دي. په بعض مرحلو کې دا ډېر نږدې وو، په بعض مرحلو کې ډېر نارمل وو، خصوصا د سړې د جګړې په دوران کې او وخت کې چې منطقوي نظامي سازمانونه لکه سیټو سینټو په سیمه کې جوړ شو. پاکستان یې ټول درلودل کابل ډېر ډېر نږدې اړیکې نه درلودې. د افغانستان په تېرو شلو کلو په قضایاو کې ترکیې رول بولی ده، اما دلتر جان ده زنگل رقیبان هم لدی. مثلا پیز دول ایران زیاد دلچسپی نلدی ترکیه دی نفوز بولدی پا دی سیمه که لبلی خوانه ترکان پوسنی حالات که پی اقتصادی لحاظ دومره رکتلی نیدی، خصوصا دی اوکران جنگنه نوروست. یعنی دیر استراتیجی اقتصادی کمکون نیست که وی، اما پا هر دول سرمایه گذاری که ولیست.
د حقوقي او سیاسي چارو په او د کابل پوهنتون په خوانی استاد نصر الله استانګزي چې د ترکیه د ولسمشر رجب طیب اردوغان د بیا ټاکلو او د چې د هغه ټاکنه باندې طالبانو له حکومت سره پر اړیکو او په ټوله کې د ترکیه او افغانستان ترمنځ پر اړیکو تعریض وکړي په دې اړه خپل نظریات را سره شریکول. د ازادي رادیو لوي خبرتیا او وروسته په افغانستان کې د دیموکراسي د لسیزي اته پنځوسمې کلیزې تمو په یو څېړنیز راپور کې کتنه کړې ده.
پا ټویټر کې مو په پی ازادي رادیو تعقیب اول شي.
نن د مینه وشتم په افغانستان کې د دیموکراسي د لسیزې د پایل اته پنځوسمې کلیزې سره برابر را دغه لسیزه په 1903 میلادي کال کې د محمد ظاهر شاه په دوره کې د نوي دیموکراسي د اساسي قانون په تصویب سره پایل شو او تر 1903 میلادي کال پورې دوام وکړ. د حقوقي او تاریخي چارو یو شمېر پوهان د دیموکراسي لسیزې د افغانستان په تاریخ کې روښانه دوره یادوي. په دې ترنیز راپور کې مو په افغانستان کې په تیرو لسیزو کې د دیموکراسۍ لوړو ژورو ته کتنه کړې ده.
لنن څخه اته 50 کاله مخکې د 1903 زیږدیز کال د مې میاشتې په 9مه چې دیارلس او درې څلوېښتم لمریز کال کېږي، د محمد ظاهر شاه د واکمنۍ پر مهال د نوي دیموکراسۍ اساسي قانون تصویب شو. د دغه قانون ځانګړتیاوې د رسنیو ازادي، د ملي شورا جوړېدل او د ښځو د حقونو رعایتول وو. دغه شان له شاهي کورنۍ پرته نورو وګړو ته په کابینه کې د غړیتوب حق په پام کې نیول شوی و. د امان الله خان د واکمنۍ د مهال نظام نامې او د نادر خان د واکمنۍ د دورې اساسي اصول وروسته دا د افغانستان لومړنی اساسي قانون و چې د دیارلس او درې څلوېښتم لمریز کال د واګي په 9مه د لوی جرګې لخوا په 11 فصلونو او 128 مادو کې تصویب شو. د پوهنتون پخوانی استاد پوهان محمد بشیر دودیال د نوې دیموکراسۍ د اساسي قانون د جزئیاتو په اړه وایي.
دا وخت موږ ډېر ښه کادرونه درلودل، په دې کې یو هم شمس الدین مجروح و. دی وزیر د عدلیې و چې افغانستان تصمیم ونیو چې یو نوی اساسي قانون جوړ کړي. نو د ده تر نظارت لاندې د پوهنتون د استادانو په شمول د حقوقو د فاکولتې د استادانو او د مخورو پارلمان د وکیلانو د ټولو په مشوره، د قاضیانو په مشوره، یو ډېر ښه اساسي قانون د افغانستان لپاره تصویب شو.
د ډیموکراسۍ په لسیزه کې 500 سایډر زمانو ډاکټر یوسف، محمد هاشم میوندوال، نور احمد اعتمادي، ډاکټر عبدالظاهر او موسی شفیق دند تر سره کړی. خو خغلی دودیال په دې اړه چې د ډیموکراسۍ لسیزه د افغانستان خلکو ته کومي ازادي ورکړې وي وویل:
هم فردی ازادي غان تضمین کړې وي، هم سیاسي فعالیتونه ته اجازه ورکړه، او تر ټولو مهمه دا چې په هغه وخت کې آزاد مطبوعات رامنځته شول. ډېرې جریدې، ډېرې مجلې دا رامنځته شولې. دا غویا شو مجلو د طنز په ژبه حکومت نقد کاوه.
یو شمېر حقوق پوهان چې ازادي راډیو سره خبرې کړي په دې باور دي چې د دیموکراسۍ په لسیزه کې له ټولو قانوني امتیازاتو سره سره په اساسي قانون کې د ګوندونو د فعالیت اجازه نه ورکول د هغه وخت یو له مهمو ننګونو څخه و چې د ظاهر شاه او سردار محمد داود خان د کورنۍ ترمنځ د شخړو لامل شو. د نوې دیموکراسۍ له قانون وروسته په افغانستان کې څو نور اساسي قوانین تصویب شول. د محمد داود خان د واکمنۍ پر مهال د 1955 کال اساسي قانون، د ببر کارمل د واکمنۍ پر مهال په 1990 لمریز کال کې د افغانستان د ډیموکراتیک جمهوریت اساسي اصول، او د ډاکټر نجیب د حکومت پر مهال د 1948 کال اساسي قانون تصویب شو. خو د افغانستان شپږم اساسي قانون په 1928 کال کې د طالبانو له 15 کلنې واکمنۍ وروسته د حامد کرزي په انتقالي حکومت کې په 12 فصلونو او 122 مادو کې د لندې میاشتې له 22 نیټې څخه د مرغوم میاشتې تر 14 نیټې پورې د لوی جرګې لخوا تصویب شو. د حقوقي چارو پوه میر عبدالواحد سادات وایي: تیر اساسي قانون د ټول افغانانو لپاره ارزښتناک و او ښه منځ پانګه درلودله. ښاغلی سادات وایي چې ټول هیوادونه د قانون درلودونکي دي او هر هیواد د یو مشروع حکومت لپاره اساسي قانون ته اړتیا لري.
نبود قانون اساسي خود
دا اساسي قانون نشټوالی افغانستان منځوي کړی دی، ځکه چې دا د منشور او کنوانسیون د حقوقي حکامو پر بنسټ تر نړیوالې ټولنې سره د اړیکو پل دی. په اوسني وضعیت کې کله چې موږ د افغانستان د خوځو او خلکو د حقونو په اړه خبرې کوو، له قانون پرته ممکن نه ده، ځکه چې قانون د دوی حقونه تعریفوي.
د حقوقي چارو یو بل پو محمد رفیق شهیر وای چې دا مهال د طالبان حکومت په ځینو مواردو کې د تیر جمهوري نظام له اساسي قانونه استفاده کوي.
امروز که نظام جمهوریت سقوط کرده و
نن چه جمهوری نظام رنگ شوی او امارات پواک شو، نو دوی کوم اساسی قانون نه در ترتیب کړي. په ځینو اداري مسایلو کې له زور اساسی قانون څخه کار اخلي او نور قوانین د شریعت پر بنسټ دي. خودی هڅه کوي چې د خپل لیدلوري او نظر پر بنسټ یو اساسی قانون جوړ کړي.
روسه لغچی طالبان په 2021 کال کې بیاجلی په افغانستان کې واکته ورسیدل. د دوی د حکومت د عدلی وزارت سرپرست عبدالحکیم شری د چین له سفیر سره په لیدنه کې ویل چې دوی به د ظاهر شاه د واکمنۍ د مهال اساسي قانون په لږ بدلون سره په معقد ډول پلی کړي. خو د تیر جمهوري نظام د اساسي قانون او نوي اساسي قانون ته د افغانستان د اړتیا په اړه د طالب چارواکو لیدلوری ویشلی دی. ځینو دوی ویلي چې اساسي قانون ته اړتیا نشته. د طالبانو د حکومت د لوړو زدهکړو سرپرست وزیر ندا محمد ندیم څه موده مخکې په ننګرهار ولایت کې یوې غونډې ته په وینا کې ویل چې د پخواني جمهوري نظام ټول قوانین ظالمانه وو او د طالبان حکومت لغوه کړي دي. د طالبان حکومت ویان ذبیح الله مجاهد تازه په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نه کړه، خو مخکې ویلي وو چې بې له شکه اساسي قانون د شریعت په رڼا کې تنظیم شوی، خو اوس مهال د دوی حکومت له قانون پرته کار کوي او په راتلونکي کې به قانون رامنځته شي. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو د خپلې واکمنۍ په لومړۍ دوره کې هم اساسي قانون نه درلوده، پخوانی قانون لغوه کړ او د خپل حکومت اجرایات د شرعي احکامو پر بنسټ اعلان کړل.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د ختیځ نورستان د کم د شولس ولې په کوشتوس کې یو ماین چاودنې چې ویل کېږي د قومونو ترمنځ د کلونو تربګنۍ په انترس کې ښخ شوی او څلور ماشومان ټپیان کړي دي. د کوشتوس او کمدېش د خلکو ترمنځ شاوخوا دوه نوي کاله وړاندې د ځمکې او اوبو پر سر دښمني پیل شوه چې پکې لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې. په سیمه کې د یو بل خلاف ماینونه هم ایښودل شوي چې ویل کېږي نننی ماین هم له هماغو پخوانیو پاتې و. د طالبانو سیمه ییزو چارواکو د دواړو قومونو ترمنځ د روغې جوړې هڅه کړې په سلګونو کسان بیرته خپلو ورانو شوو مینو ته ستانه شوي، خو په ځمکو باغونو ویالو او نورو ځایونو کې د کار کولو په جریان کې د ښخ شوو ماینونو له خطر سره هم مخ دي. نور تفصیل به د ازادي راډیو د خبریال په راپور کې واورو.
د نورستان په ختیځ کې د کامدیش ولسوالۍ اړوند د کوشتو ساحه کې د دوشنبې مازیګر مهال په څلور ماشومانو یو پخوانی ښخ شوی مین چاودنه کړي او پکې څلور واړه ټپیان شوي دي. د کوشتوس قومي مشر مولوی نعمت الرحمن ازادي راډیو ته وویل
په کوشتوس د ساحه کې نن مازیګر د نمخ کې یو پیښه شوې ده چې ماشومان نو نه لاندې لوبې کولې. په همدې مهال مالته یو سکړې شوې مېن باندې برابر شوې دي نو څلور تنه زخمیان دي. حالت ډېر وخیم دي، درې تنه حالت ډېر خراب دي. دا د انتقالاتو لپاره پروګرام نیول شوی دی.
د مولوی نعمت الرحمن په خبره چې سیمه یې له مېنونو ډکه ده او له دې وړاندې هم زیات کسان د چاودنو ښکار شوي دي، هغه وایي له حکومت او مرستندوی ادارو پخوا هم غوښتنه کړې چې باید د مین پاکۍ ټیمونه کوشتوس ته ورولېږي څو له ناچاودو مینونو او نورو چاودیدونکو توکو سیمه پاکه کړي او خلک یې له ګواښ وژغوري.
مختلفو ادارات ته خاصه د مین پاکۍ ټیمونو ته مونږ خبر ورکړو، محلي چارواکو ته او ولایت هم مونږ هم د دې په مورد باندې غوښتنه هم ترسره کړو. نو اوس هم غوښتنه کوو چې ساحې ته باید د مین پاکۍ ټیم باید لاړ شي تر څو چې سیمه په خوندي چاپیریال باندې بدل شي. خلک تازه ستنه شوي دي، خپل کورونو ته غواړي. په پټول کې ټي آبادي د دې سازیدلو ازمینه ته د هغې آبادي په حق له دوی اقدامات.
په نورستان کې د سرپرست حکومت چارواکي د مین چاودنې پیښه تاییدوي او وایي ګڼو مؤسسو سره په کوشتوس کې د خخوشو مینونو او نورو ناچاودو موادو د پاکولو او خونسا کولو خبره کړې ده. د والی ویان سیف الدین لټون د دوشنبې ماخام ازادي راډیو ته وویل
ناچاو د توکشته په خپل ځای پاتې دی. ولایتي ادارې په تیر کې څو ځل غوښتنه کړې ده د نړیوال موسساتو او مرکزی حکومت نه چې راشي او دغه سیمو د زاړه مینونو ناچاو د توکي پاکي. او اوس هم بار بار غوښتنه کوي د نړیوال موسسات سره په دې باندې خبرې هم شوې دي او دغه پیښه هم چې کامدېش ولسوالۍ کې رامنځته شوې ده د ناچاو د توکو له امله رامنځته شوې ده. څلور تنه ماشومان پکې چاپین دي.
د یادولو وړ ده چې شاوخوا دوه نوي کاله وړاندې د کوشتوز او کامدیش اوسیدونکو ترمنځ د ځمکې او اوبو پر سر دښمنی پیل شوه. په دې دښمنۍ کې په لسګونو کسان وژل شوي او ټپیان شوي دي. د کوشتوزیانو کورونه سوځول شوي، لارې ګودرې یې هم ورانی شوي او ټول ولس یې کډوال شوی و. تیرو حکومتونو څو ځلې د روغې جوړې هڅې وکړې خو کومه نتیجه یې ورنه کړه. درې میاشتې وړاندې د طالبانو حکومتي چارواکي په دې بریالي شول چې د دواړو ولسونو ترمنځ دښمني پای ته ورسوي او کډوال بیرته خپلو مینو ته ستانه شي. که څه هم چې د کوشتوز په سلګونو کسان د خپلو کورونو، ویالو، لارو او نورو شیانو جوړولو لپاره ستانه شوي، خو د مینونو د چاودېدو له ویرې په ډاډه زړه نه ګرځېدلی شي او نه هم کار کولی شي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلور ساعته اوریدلای شئ. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږنیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس، یوشت او پنځه ویشت مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
لکلونو وروسته د کندهار د څېړنیز کرنیز فارم له میوو حاصل ترلاسه شوی دی. د دې فارم د پنځلس ډوله میوو پر سلګونو ډولونو څېړنه ترسره شوې چې ډیرو یې مثبته پایله ورکړې ده. د دې کرنیز څېړنیز فارم د دې فارم مسؤلان وایي د انګورو او انارو په ګډون له آب و هوا سره د برابرو ګڼو نوي میوو د ترویج هڅې بریالۍ شوي دي، او نور بزګر هم دې ته هڅوي چې د همدغه فارم له څېړنیزو نیالګیو څخه ګټه پورته کړي او په خپلو باغونو کې کینوي. نور تفصیل د ازادي راډیو د خبریال په دې راپور کې.
دا د کندهار ښار په لویدیځ کې د کوکران کرنیز څېړنیز فارم دی چې له 2000 کال راهیسې پر سلګونه جریبه ځمکه د 15 بیلابیلو میوو پر 918 ډولونو درختو یا ونو څېړنه پیل شوې وه چې تازه یې مسؤلان له مثبتې پایلې خبر ورکوي. د کندهار د کرنیز څېړنیز فارم مسؤل انجینر محمد الله نوري وایي په دغه فارم کې ایښودل سوو ټولو میوه لرونکو ونو د کندهار په چاپیریال کې وده کړې چې سږ کال یې له وخت وړاندې حاصلات هم ترلاسه شوي دي.
په دغه میوو کې چې 15 ډوله میوه ده، او د 15 ډوله میوو 928 قسمونه تر څېړنې لاندې نیول شوي، او تر 2019 کال پورې د دې ټولو څېړنې نتیجه شوي، کتابونه چاپ شوي، په لابراتوار کې کتل شوي. د یو غوډ شاخونو، د کدونو، د میوې، د میوې د وزن، د میوې د اندازې په ټولو باندې څېړنه شوې.
د کندهار د چیلنیز کرنیز فارم یو لرونکو ونی هرات، مزار شریف، کابل، ننګرهار او کندوز ولایتونو ته هم د چیلین لپاره استول سی بي. شاغلی نوري وایي په دې فارم کې د روزلسو 918 ډول میوې څخه بنوال کولای شي د زیات عاید ترلاسه کولو لپاره باغونه هم جوړ کړي.
دغه میوه چې دلته کرل شوی په دې کې داخلي او خارجي ټول میوه موجود دي. په کندهار کې که وګورو هیڅ میوه تر اوسه نه ده پخه، اما د کندهار د تیړنیز فارم میوه چې دي لکه زردالو، لوکاټ، شفتالو اوس د تیار پخې دي، کولی شو بازار ته وړاندې کو. که چیرې بزګران راشي د دغه میوه چې تحقیق لاندې نیول شوی او نتیجه یې کامیاب وتلې، د دغه میوه نیالان باغونه جوړ کړي.
د کندهار د کرنیز څېړنیز فارم کارکونکو فضل محمد او عبد الناصر بای په اسری بڼه د باغونو جوړول د اقتصاد د پیاوړتیا ترڅنګ د وبوس په ما کې هم مرسته کولای شي.
دغه پر کې د شاغه جیبی دی، دا د شپول دی، نو دا د وبدا شي زر زر غواړي. په دغه خاطر باندې شاغه جیبی یعنی لوار وب، یعنی نیم متر درې چاره کوب کې ودری، په دې کې خالي د وب تیر شي. دغه تو پرسته دی وطن او دغه ځای
چې دا درخت مراز وکي بیا په وخت مور دوا پر پاشو چې دا درخت مراز وکي پاج ور دا د واده چې دا ته وکي دا درخت مراز وکي بیا دا دوا مشور پاشو د ماشين په ذریعہ باندې او دا شوتا کړو پښ پر ورځ کې مش پر پاشو دا دوا باندې.
د کندهار د کوکران د کرنی چیلنیس فارم مسلان وایي ک امکانات زیات سي، کولای سي راتلونکي کې دغه فارم میوه بازار ته وړاندې او کافی عاید ترلاسه کړي. دغه فارم پر 45 جریبه ځمکه جوړ دی، او د چیلنی لپاره د میوه او بو او خاوري مجهز لابراتوار هم لري.
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته نږدې شوي یو وړاندې د ازادي راډیو 25 دقیقې بحث مه هیروي. په دې بحث کې مو د افغانستان او ایران ترمنځ د وروستیو سرحدي شخړو پر موضوع کتنه کړې ده. په افغانستان کې د شپې نه نیمې بجې کیدونکې دي. یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. د بشری حقوقو د څار سازمان هیومن رائټس واچ د خزو د حقوقو د چاروم رسیاله هیدر بار د ناروی د کډوالو د شورا د مشریان ایګلن روستیو څرګندونو ته اشاره چې ویلي د طالبانو چارواکو چې د ور سره په روسي سفر کې په کندهار او کابل کې لیدلی ډاډ ورکړی چې د خزو د کار او زده کړې لپاره به ملي تګلار ډیر ژر نه هي شوی. د طالبانو ژمنې ارزښت نه لري. هیدر بار نن دوشنبه په یو ټویټ کې ویلي دا هیله مند چې طالبان دا کار وکړي. خو زیاتوي په تیرو څه باندې یو نیم کلونو کې دوی ژمنې کړې چې نجونې به پرېږدي چې بیرته ښوونځیو ته لاړې شي، خو په دې برخه کې تر اوسه هیڅ پرمختګ نه لیدل کیږي، بلکې لا پر دوی محدودیتونه زیات شوي دي. په تهران کې د افغانستان د سفارت لپاره د طالبانو د حکومت شارج دفتر فضل محمد حقانی وای د افغانستان د پخواني ولس جرګې غړي الله ګل مجاهد ته مشوره ورکړي چې بیرته افغانستان ته ستون شي. حقانی نن دوشنبه ازادي راډیو ته وویل چې ښاغلی مجاهد څو ځله په تهران کې سفارت ته ورغلی و. په افغانستان د طالبانو د بیا واکمنېدو څو میاشتو وروسته په ټولنیزو شبکو کې یو ویډیو خپره شوې چې پکې لیدل کېدل طالبان مجاهد وحید دبوي او د هغه د سپکاوی کوي. ښاغلی مجاهد چې په ولسی جرګه کې د کابل استازی و دغه ویډیو له خبرېدو وروسته افغانستان ووت. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین نن هغه لایحه توشیح کړه چې د روسیې لخوا پر اوکراین د یرغل په ترڅ کې د موسکو لخوا د اوکراین په لاندې کړو سیمو کې د روان کال په پای کې په قانوني توګه د انتخاباتو تنظیمولو ته اجازه ورکوي. پوتین د اوکراین په څلورو سیمو کې چې روسیه پرې کنټرول لري نظامی حالت اعلان کړی، خو د روسیې په خوانی قانون په دغسې حالت کې د انتخاباتو ترسره کولو ته اجازه نه ورکوله. دغه نوی قانون په اعلان شوی نظامی حالت کې هم د انتخاباتو ترسره کېدو ته په دې شرط اجازه ورکوي چې دفاعي او امنیتي ارګانونه منظور کړي. د چین د مخبر ود فضایی پروګرام چارواکو نن وویل چې په پام کې لري له 2013 میلادي کال مخکې ستور مزلي سپوږمۍ ته واستوي او د ځمکې په مدار کې د هیواد ځای پر ځای شوي فضایی اډې ته پراختیا ورکړي. د چین د فضایی ادارې مرستیال نن په یوه خبري کنفرانس کې دوه ګونی هدفونه تایید کړل، خو د عملي کېدو لپاره کومه مشخصه نیټه یاده نه کړه. د ادارې درې ستور مزلي هم معرفي کړل چې سبا د مې په 23 نیټه به د هیواد فضایی اډې ته واستول شي. دوی به د هغې عملي ځای ونیسي چې شپږ میاشتې په دې فضایی اډه کې وخت تیر کړی دی.
دو خبرې دی، یو خو د
مختنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې
حکومت کولای شي افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم. د ایران او افغانستان ترمنځ د هلمند سیند د حقابې پر سر لانجو وروسته تیره شنبه د دواړو هیوادونو پوله ساتي خپلو کې سره ونښتل. په دغه جګړې کې دواړو لورو ته یو کس وژل شو او یو شمیر نور ټپیان شول. ایرانی چارواکو او د طالبانو د حکومت مشرانو وویل چې د جګړې د لامل په اړه یې پلټنه پیل کړې او دواړو لورو ویلي چې شته ستونزې باید د خبرو له لارې هواری شي. تر دې وړاندې هم څو ځله د ایران او د طالبانو د حکومت پوله ساتي یو بل ته لاس په ماشه شوي. پوښتنې دا دي چې دغه ډول نښتې ولې رامنځته کیږي؟ دغه جګړې د افغانانو په ځانګړې توګه هغو کسانو پر ژوند څه اغیز کوي چې ایران کې کډوال دي؟ د ایران او افغانستان ترمنځ د شته یو شمیر ستونزو د حل لارې چارې څه دي؟ د ازادي راډیو اونیز بحث 25 دقیقې مو همدې موضوع ته ځانګړی کړی. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او را سره میلمانه دي د سیاسي چارو کتونکو نثار احمد شیرزی، ژورنالیست او د چارو شنونکو شفیق همدرد، او د سولې او جګړې د انسټیټیوټ مرستیال او څیړونکو حکمت الله اعظمي. ټولو ملمنو ته خراغلاس وایم. تخنیکی همکار مې طاهر روخان دی. راته وایي چې دوه ملمنه خاغلی شیرزای او خاغلی همدرد سټډیو ته وصل شوې دي. هڅه کوي چې له خاغلی حکمت اعظمي سره هم اړیکه اټینګ شي. خراغلی راځي شیرزای صاحب، بس له تاسو نه پایل کو، تاسو دغه پسیمه کې بدلونونه او تحولات لنګ دي ساري، څه فکر کوي څه لامل شو چې د ایران او د طالبانو د حکومت پوله ساتي ځواکونه خپلو کې سره ونښتل؟ فکر کوي همغه د اوبو د سر لانجه و چې دی حتی ورسېده، او کنه د اوبو د حق موضوع او بیل موضوع د دوی یوازې هغه شخړې سره ونښتل چې پخوا هم کړی وي؟
لودین صاحب سلامونه ونه کړی تاسو ته درنه معلومات او قدرمند اوریدونکو ته او تخنیکی همکارانو ته. وګورئ مار کله ویلی ده طالبانو دستګاه یا طالبان ګروپ کې دوی ډیپلوماسي او فعاله ډیپلوماسي سیستم نه لري. د دغه ډیپلوماسي نه درلودو په نتیجه کې دا اول ځل نه ده دغه د 15 اګست تیر کال د 15 اګست نه رئیس څو ځلې ایران سره نښتې ده، دوی پاکستان سره نښتې ده، دوی ترکمنستان ازبکستان دوی ځایونو سره په لانجه کې پاتې شوی ده. دوی هر کله دوام دا کوي چې د افغانستان نورې وادو ته خطر نشته. یو ځلې داسې خبرې کوي او بله ورځ هره ورځ موږ ګورو چې یو ګاونډی بل ګاونډی د دوی نه شکایت کوي، کله به په چمن کې جګړې وي، کله به په تورخام کې، کله په اسلام قلعه کې، کله به نیمروز فرا کې. دا د یو فعاله ډیپلوماسي نه درلودو په نتیجه کې دغه نښتې را روان ده، او دا نښتې اول ځل هم نه ده. دا یوازې دوبن خط نه ده، مونږ په تاسو یاد لرو اوساتو چې د مواد مخدر قاچاقبران په سرحد کې ډیره فعاله ده. از ډیرې همدا خبره ده، همدغه نخط د قاچاقبران ترمنځ کېږي. اوبه مسله دا اول ځل ده چې د اوبه مسله پیدا شوې ده. دا چې طالبان فعال ډیپلوماسي نه لري، فعال نه ده په دې شرطونه باندې، او دوی سره مسلکي کسان نه ده.
بله،
کوم کسان چې په دې شرطونه باندې خبر وي په هغه سره خلک دوی سره نشته. کنه نو کده اوبه مسله وای په کار بشه د ډیپلوماسي په دلارې نه د دوی ته ایرانیان ته خودله، خو ایرانیان هم ډیره کوشش وکړه، دوی طلبي ګریانې وکړه.
مننه شیرزا صاحب، سلامات او سرازی چې د نورو میلمنو د سر خبرې هم واورو. همدرد صاحب تاسو هم ستړي مشي. ستاسو په نظر ښاغلی شیرزی ویل چې د طالبانو ډیپلوماسي ډیره کمزورې ده، همدې لکبله له ګاونډیو سره کله ناکله دغسې سرحدي شخړې کوي. اما برعکس که وکتل سي په ټولنیزو رسنیو کې د ایران پر ولسمشر هم توندې نیوکې وشوې، حتی د خپل د ایران دننه ځینو کسانو حتی دینی علماوي د ایران ولسمشر ته ویل چې په کومه لهجه چې هغه وغږی د مثلا د هلمند د اوبو د حقابي موضوع راپورته کړه، ډیپلوماتیک لهجه هغه هم نه وکارولې. ستاسو په نظر د دغه شخړې لامل څه کېدلی شي؟
لودین صاحب، تاسو ته ستاسو میلمنو قدرمنو اوریدونکو ته سلامونه. په دې کې شک نشته چې د اوسنی حاکم رژیم ډیپلوماسي ضعیفه ده، لیکن د منطقي دغه هیوادونه چې په تیرو تقریبا سلبیختو 15 سلبیختو کلونو کې په افغانستان کې اور بل و جنگ و، دوی هم خپل ونډه درلودله او په مختلفو برخو کې تر اوسه پورې ودغه ورته پوکای والی دی، لمن یې والی ده. نو په دې اساس باندې د افغانستان په عامو خلکو کې دغه هیوادونو د پاره یو نفرت، یو کرکه موجوده ده، ځکه د افغانستان خلک پوهیږي چې په تیرو سلبیختو کلونو کې داسې و چې جنگونه تر یو حده پورې نړیوال و، لیکن همدغه منطقي هیوادونه او دغه همسایګانو د افغانستان ډیره سو استفاده وکړله. نو یو کرکه په عام ولس کې هغه موجوده ده، کاغه پخوانی حکومتونه او کاغه اوسنی دغه حاکم رژیم دی. نو په دې اساس باندې دغه عکس العملونه داسې رامنځته کیږي. او لبل طرفه کومه ژبه چې د ایران ولسمشر وکاروله، کومي خبرې چې دوی وکړلې، یا د دوی هغه د نظامی ځواکونو هغه مرستیال وکړلې، او طریقې ورسته د دوی د غزینو چارواکو د پارلمان غړو وکړلې، زه فکر کوم هغه هم غیر ډیپلوماټیکي وي، او هغه هم د داسې یو هیواد او داسې یو دولت ته نه پاتې کیږي چې هغه د سروي خلاله په قدرت کې وي. هغه هم د اوسنی حاکم رژیم نباتره ډیپلوماسي، یعنی دوی هم کارولې ده. نو د منطقي ځینې هیوادونو له بده بخت افغانستان ته داسې د یو متا پسترګ باندې، داسې یو مارکیټ پسترګ باندې ګوري. دوی غواړي چې هر وخت له دغه هیواد نه چې دغه استفاده وکړي، سو استفاده وکړي. خو بدبختي ده چې موږ مجبورۍ هم شته دي.
و کور ودان همدار صاحب روسه په مجبورۍ خبري وکړه چې د حکمت الله اعظمي صاحب د سر خبري هم ورو اعظمي صاحب ستړي مشي. تاسو هم دغه د سولې او شخړې مسلې څېړنه پکې وایي. تاسو په نظر د ایران او افغانستان ترمنځ د وروستۍ سرحدي شخړې چې لکه بلې دواړو خواو ته یو یو کس وژل شو او څو نفر نور ټپیان شول، لامل پسې کې بولې فکر کوي د اوبو موضوع ده او کنه د اوبو موضوع بیل ده، د سیاسي موضوع ده، او د دو نورو میلمنو په ټکو د ډیپلوماټیک د زګا کمزوري ده؟
نو دین څه تاسو ته میلمنو ته او اوریدونکو ته له سلامونه وړاندې کوم.
ګورې طالبان او ایران د دې تاریخچه کې وکتلې سي یو ډېر خنړی تاریخ شاله اته نیو کلونو کې نو ساته نیو کې ایران د پلمسان پکا په مزار شي یو یل کې وی او بیا د یاتا جنگ سره نيسته کې هغه وروسته په 2001 کال کې کوم د بلاو مار د کور سره کوم عمل کوي د طالب چارواکو ا ادادا د چې او ایران لاسلو نو لري د تاریخ شر دی مهمه ده ترڅو دراوو د تشویق فقط د طالبانو کوم انفرجنسي یا کوم جنگ چې و د بخوانی جمهوریت په وړاندې ایران باید فرصت وګڼي چې ترڅو د امریکا سره اختلافات درلودل ځینې طالب رهبران ته دا وی سره لاس یو کې چې ترڅو ناتو په بلموم او امریکا بالخصوص لیته نو سردار دی په افغانستان کې جوړ نو ایران د خپل منافع په تعقیب کې د طالبان څخه د وسیلې په هیڅ باندې سودا وکړ نور د دې نه اخواته زه فکر کوم طالب او ایران مشارکت ډیر کم لري په ځینو مسایلو کې اصلا نه لري د دنیا خلک وکړلای شي په سبیا خلک وکړلای شي هغه یو باسي مګر زه فکر کوم د دې تر مابین مشارکت ډیر کم بالخصوص د کله چې د یو نظام په هیڅ باندې د دوه نظامونو په هیڅ دی ډول د وکړلای شي فکر کوم مشارکت کم د طالب په هیڅ دی وډاله ایران په هیڅ دی نظام مشارکت به وی درنو افراد تر مابین مګر کله چې طالب حاکم ډله ګرځي بیا د مشارکت لمن زه فکر کوم دا طبي خبره ده د تر مابین په دغه جلونو راپورته کیږي دا بل هم
او اعظم صاحب او بخیر تاسو وایئ چې مشترکات کم دي اما مخکې ورته شیرزي صاحب هم اشاره وکړه چې ایران طالبانو ته شین څراغ کاره کې سفارت ته ورته وسپاره په خوانی ډیپلوماټان یو استل زمين کې تاسو په خوانیو جګړو ته اشاره وکړه مثلا ک یو بل مشترک ټکی وکتل سی هغه د ایران د امریکا سره البته دښمنی ده چې ایران هم سره په زغرد دښمنی لري له امریکا سره له لویدی سره او طالبانو هم شل کاله په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلاف سره جګړه وکړه فکر نه کوي چې استاد اسټه کې چې لا هم ایران او د طالبانو حکومت غواړي چې خپل کې سره اړیکې ورغوي ځکه یو بل ته ممکن اړتیا ولري
نو دین څه ځکه کوم دا شین څراغون ښکار سوي دي دا د دې وجه څخه چې مجبوریت ایران زه فکر کوم نو غوښتل چې طالب چې کله په تکابل ته راځي واک په لاس کې نیسي دا ځان څه خو دښمن جوړ کړي کوم نسبی د افراد تر مابین چې کوم د ستي جوړ کړو او ستل چاغ کوي سي مګر باس دا د افریقا کوم طالب هم په دې ډېر واضح په یو لشي د ایران سره پوره دوستي کول دا پر دې پرړي کو باندې د غرب سره بل خصوص بس تاثیر کولای شي نو کچېره طالب ته یو انتخاب ورکول کیږي چې منتخه یا بل خصوص په منتخه کې راځي وادونه چې د غرب یا د امریکا سره اړیکې شې نه لري د انتخاب کې غرب د افریقا کوم د طالبان خپل د غرب دا روابط ترجیح ورکوي چې د غرب سره بهتر وي نسبته ایران ته زه فکر نه کوم چې دا موقتی دوستي چې کوم د ایران سره وي په ډېر ښه لیول باندې و دا دي فائدار اوسي او کوربه فکر کوم دا توقوبه د ونس چې دا باید دي شو اړیکې ولري
او ډېر مننه سلامات اوسې راځي لکه په عوامل باندې وګېدو چې دغه شخړې عوامل څه کېدلی شي بیلابل لاملونه تاسو په ګوته کړل د ډیپلوماسۍ کمزوري او دغه راز د طالبانو او د ایران ترمنز د زینو یا د مهمو مشترکاتو نشټون د دې عمل کې چې دغه ډول شخړې رامنځته کیږي اما تل دغه ډول شخړو قربانیان عام وګړي وي افغانان وي خصوصا شاوخوا 3 میلیونه افغان کډوال چې په ایران کې اوسي او د روسي راپورونو لمخې دغه کډوالو شمیر هم زیات شوی دی روسي تر دې چې طالبان په افغانستان کې واکمن شول هغه افغانان ته چې ژوند ورته تاریخ وو پاکستان او ایران اسانه لارې وی چې دوی له افغانستان خپل سرونه وېستل او اوس اکثره په همدې دوه غونډوي هوادونو کې اوسېږي شیرزاد صاحب لتاسو نه پوښتم چې څه فکر کوي دغه ډول سرحدي شخړې د افغانانو په ژوند باندې خصوصا د هغو افغانانو په ژوند چې په ایران کې اوسي یا په قانوني ډول یا هم په غیر قانوني ډول د هغوی په ژوند او سرنوشت باندې څه غېس کولای شي
لونی سه بالکل دغه منفی غیزه لري په کوم کډوال په ایران کې په مشتم لري او خاص دغه پنځه سم اگست نه رئیس چې کوم نظامیان ته تریدا هغه د پردیر خطر ده دی کې دو سو عمله ده دی کې نور برنامه مشته یو خو تاسو وګورئ چین او پاکستان هم دی وختونو د طالبان نه شکایت لري دا پروګرام هغه باندې کوي چې طالبان دوی مصروفی په قصد په دې کې لاسونه شته د چین او پاکستان لاسونه مشته دی غشکره دا چې دوی غواړي طالبان اخواته مصروف شي چې پاکستان او چین لږ آرام شي او خپل کارونه وکړي استخبارات کوي یو خبره ده بل هغه پاکستان غواړي چې کوم نظامیان چې درې د هغوی ته لانجه پیدا شي پوهیږي چې که دغه سره دې ستونزه پیدا شي دغه کډواله ته مشکلات نه مخ ته کیږي بل خبره چې ایران په تیرو کالونو کې چې طالبان سره رابطه درلوده دوی کوشش کوله یا مطمئنه و چې څنګه سه د طالبانو جنگی ماشین زمون په واک شته خو کله چې طالبان په واک کې راغی ایران په څومره چې شین چراغونه دوی ته وخوځله نږدې شو دوی سره مرستې ورکړه لابیګریان یې وکړله ناستې وکړله دوی دپاره ډېر کوښښ وکړه چې دوی ته ټول دنیا په رسمیت وپېژني بیا سربېره په دې ایران پوه شو چې نه کوم کسان چې دوی سره په رابطه و په دغه چې دوی پوست په قدرت راغی دا د ایران پلانونه نه شي کامیابېده ایران ورځ په ورځ دوی نه ناامید شو دوی ته یو ځان دپاره یو خطر و حساب کړه خاص چې دغه بشیر نورزای کوشش شو د زندان نه د امریکا نه ایران په استخبارات په دې باندې ښه پوهیږي چې امریکا څه برنامه لري په دغه بشیر نورزای د خوشی کېدو دپاره بشیر نورزای هغه شخص ده چې په سیستان او بلوچستان د ایران دننه د قاچاقبران او منځ کې ډېره لوی لاس لري بشیر نورزای یوازې کولی شي چې یوازې دغه بلوچستان او سیستان دا نام نه کې ایران نامي دپاره دا ډېر فعاله سړی ده او په یو برنامه کې د امریکایان خوشی کړی ده راغلی ده کار کوي د هر څه سیوي د ایران چې ولسمشر کوم خبره چې وکړله ما د خو واورېدله بیا د ایران د صحنې تقیب کړه ایران په دې فکر ده چې خب اوله خو اشتباهی وکړله غلطي وکړله د ټول افغانانو په خلاف د خندار د خوف تقاضا په خلاف وی سره نږدې وشو سفارت یې ورته وکړله بیګریانې وکړله د خپل ګټو په خاطر چې ناامید شو اوس ایران ولسمشر په دې باندې اوس هم په داګه وویله وزیر خارجه یې وویله ټول مشران یې وویله چې طالبان او افغانستان ملت ګیل ده هغوی ایران طالبان په د افغانستان د حکومت په نوم هم نه پېژني د افغانستان وګړو په نام هم دوی سره رابطه لري هغوی اوس په داګه وایي چې یو شته یو حصه د افغانانو شته ټول افغانان نه ده که د ولسمشر ایران ولسمشر افغانستان خلکو ته ویلی وو یا افغانستان حکومت ماتویل او نو دا غبرګون د ټول افغانان د خوا کېدله اوس هغه یوازې کسب کوي کړی د سختار وکړي طالبان ته ورکړي دا طالبان د افغانستان وګړو په حساب کې نه دا دي
او طالبان بیا افغانستان واکمن دي حقوقي ځان د افغانانو استازي بولی او د غراز تل ډاډ ورکړي چې د افغانستان لخوا به نور ته غواخونه نه پیخیږي په هر حال کاش کې مو د طالبانو یو استاد هم درلودې د بحث کې شیرزای صاحب چې خپل ځان دفاع کړی و اما دوی خبرې نه کوي دوی متاسفانه اکثره وخت بحثونو ته نه حاضرېږي ویندویان حاضر نه دي چې بحثونو ته راشي فقط هغه خپل دریزونه ویل دي چې موږ هم مجبور یو چې د دوی د دریزونو یادونه وکړو ځکه چې بحث یو طرفه رانسي ښاغلی همدرد ستاسو په نظر باندې د غستونز اوس رامنځته شولې شیرزی صاحب ورته اشاره وکړه چې د افغانانو ژوند هم ورسره متاثر کیږي فکر کوي چې د اوبو لانجه یا د افغانستان او د ایران ترمنځ لانجه په دې ارزي چې مثلا وسلوال د پکې وو جلسې د دواړو طرفو کنه د ډیپلوماټیک لارې چارې ستا ځکه د ایران سیاسي ډیپلوماسي هم فعال ده مثلا د طالبانو هم دواړه هیوادونه یو بل پلازمینو کې سفارتونه هم لري قونسلګری هم لري کله چې قونسلګری وی ډیپلوماټیک دزګاوی ولې فکر کوي شخړې رامنځته سي ولې ډیپلوماټیک لار نه خپلېږي د ستونزو د حل لپاره
یو خدا سي ده چې د اوسنۍ حاکم رژیم چې ده هغه د یو غیر منظم ډله ده یعنی وغوی و دې ته چې لوی درستیسته وزیر دفاع ته یا دې ته غوګونی سي کله چې دغه سي حالت سره مخ کیږي نو دوی په خپل باندې غذایی قومندانان اقدام کوي او په تیرو دوه کلونو کې تقریبا دا ندیر شم زل دی چې منطقې د هوادونو سره د دوی جګړه کیږي. یعنی معنا دا ده چې دوی هغه ځایي قومندانان دغه سی عکس العمل خي تر دې پخوا مثلا په کونړ باندې به زموږ بمباری کېدلې، لیکن دې طرف ته کوم عکس العمل نه و، ځکه هغه ته سیاسي معاملات وو او داسې یو سیستم وو چې د پاس نه رهبری کېده. اوس زه فکر کوم چې هغه ځایي خلک چې دي، ځایي قومندانان چې دي، هغه ودې ته نه ګوري. تر ټولو نه لوی لامل د دغه جنگونو د گاونډي هیوادونو سره همدغه دی چې هغوی په خپل اقدام کوي. بل مسله دا ده چې زه فکر کوم د ایران توقعات د افغانستان د ډیر شوي دي، هغوی د اوبو په اړه باندې او همداراز د نشه یي توکو د قاچاق په اړه او د مهاجرو او د ځینو نورو مسایلو په اړه باندې دغه د افغانستان لوی تقاضا وی لري. دغه کوم کډوال چې زموږ واغه طرف ته دی په دې تیرو سلويختو کلونو کې حالت وو، دا اوس هم ډیر شوي دي. د دې نه سو استفاده کوي او دغه د افغانستان هغه یو خوګه ګوته ده چې دوی هر وخت د دې نه سو استفاده کوي. نو د ډیپلوماسۍ لارې خوشته دي، خو هغه خبرې چې د دوی دغه لوړپوړو چارواکي مثلا اوس راغلي وو د طالبانو د ځینو مشرانو سره کتلی وو، د دوی غوښتنې د هغه قراردادونو او د هغه اصول او د هغه قوانینو لمخه چې مخکې ټاکل شوی دی، تړونونه شوی دی، دغه خلاف دی. دوی
بلې همدار څه فکر کوي ایران له طالبانو مشخصا څه غواړي؟ مخکې اشاره ورته وکړه خاغلی اعظمي او دغه راز خاغلی شیرزي چې ایران د مجبوریت لمخه طالبانو سره تعامل کوي. څه غواړي د ایران مجبوریت څه ده، اړتیا څه ده، او له طالبانو سره د تعامل لارې دوی څه غواړي ترلاسه کړي؟
دوی خو مخکې اشاره ورته وشوله د دوی مشترک ټکی چې دی هغه دغه د داعش شتون دی په منطقه کې، ځانګړې توګه په افغانستان کې، چې دوی د دې نه ډېر ډاریږي. او څو عملی هم په دې تور څو کلونو کې په هغه کې وشولې، او دوی تقریبا هغه لس دولس کلونه په عراق او په سوریه کې د دې سره مبارزه وکړله، او ډار یې دغه و چې د افغانستان نه چې اوږده پوله له ایران سره لري د دې ځای نه وروانه وړي. او په هغه ځای کې دوی هم ځینې داسې خلک لري، مثلا سیستان او بلوچستان او زاهدان، او دغه ځایونو کې تر ډېره د پوری سنیان شته دي. یعنی دوی په دې نه ډارېدل چې کېدای شي دوی ته یو خطر شي. یو مشترک ټکی د دغه دواړو هیوادونو یا په اصطلاح باندې د طالبانو او د ایران د حکومت دغه وو چې دوی د داعش په وړاندې باندې چې دوی فکر کوي یو غربي پروژه و د دې په وړاندې باندې مقابله وکي. یعنی د ایران داسې فکر کوو. او بل اړتیا دغه ده چې خو مارکیټ تم ضرورت لري، اقتصادي مسایل تم ضرورت لري. تاسو کوم نو ګورئ دغه کوم حالت ته رسیدلې دي په اقتصادي لحاظ باندې؟ دوی ضرورت لري چې خپل تیل، خپل خوراکي توکي، خپل زنور مسایل هغه یو مارکیټ ولري، علاوه له دې نه چې زینو د منځنۍ آسیا زینو هیوادونو ته دوی خپل صادرات لري، افغانستان هم یو ښه مارکیټ د دوی د کارونو لپاره کېدلی شي. بل په منطقه کې ایران کوم داسې بل هیواد نه لري چې هغه د تر ډېره د پوری
د لوډستر بندیزونو لاندې هم د یوازنی هیوادونو هم د سیمې گاوان د منځنی ختیځ ورته پاتې دي. کور ودان همدر صاحب اعظمي صاحب د غشخړې کې دوام کوي، ورته مخکې همدر صاحب اشاره وکړه چې ډیر سمزل کڅو ډیر سمزل د چې دغه ډول شخړې کیږي، خصوصا له ایران سره چې اوس ورسره طالبان تعامل هم لري. په مجموع کې د طالبانو سیاسي ډیپلوماسۍ ته څومره زیان رسوي؟ مخکې اشاره وسو چې ځینې قومندانان د طالبانو محلي قومندانان په ولایتونو کې خپل تصمیم نیسي، بل دې چې ډیپلوماسۍ ته غوږ کېږي، مشرانو ته غوږ کېږي، په خپل احساسات کېږي، ځوانان ورمختکې جګړې ته لاس اچوي، سره لدې چې د خبرو لارې چارې یا د خبرو چینلونه هم شته. د طالبانو د حکومت راتلونکو لپاره دغه ډول سرحدي شخړې څه ناوړه عواقب درلودلی شي؟
لودین صاحب ګورې، یو شی به ډېر واضح وکتلای شي، د ګاونډي هیوادونو همکاري و د طالبانو سره د 2001 کال نو ست د 2003 کال پورې چې یو عمده فاکتور څه چې طالب کوي سي او د دې جوګاسي چې جمهوریت ته سپوتوار او به څنګه نظام تراس. نو که چیرې ګاونډي وادونه د طالبانو څخه تعقید ام اساسي په دې مطمئنه شي چې هغه نورې ګزنې نور انتخابونه د ځان لپاره په افغانستان کې ټاکي او د طالب پر خلاف باندې حمایت کولای شي. ګورې په نوم د طالبانو په اول دوران د ورکیم ایران د ناردن الاینس یا شمالي ټلوال څخه حمایت کوي د طالبانو پر خلاف باندې. وسم داسې افراد، بالخصوص هغه افراد چې ایران
په سوریه کې د فاطمیانو د ترامل باندې استفاده کول او په افغانستان کې سره کې طالبان پر وړاندې نو د ایران سره دښمنی یا د ایران سره د مخ په خرابیدلو اړیکې فکر کوم د طالبان د نظام وخت هم را کموي اگر چې د طالبان د نظام وخت شو کتلای شي خو دا مسایل کې نور مشکلات کم لري هغه خپل ډېر لانس کاری مګر دا
تاسو وایئ چې ګوندی هیوادونه کولای شي طالبانو ته سرخوګای په اسانه رامنځته کی تیر تاریخ ته پکتو کورنۍ جګړو ته پکتو ګوندیان مثلا د افغانستان په مسله کې رول لري راځي چې باس رورو راټول کو اعظمي سپ فکر کوي طالبان به دغه سل انجود مدیریت ورتیا ولري او به کولای شي چې نور افغانان له جګړو نه خلاص کړي او بل اخره هیڅ یو ګوندی هیوا ته هم اجازه ورنکې چې په افغانستان کې به بل جګړې ته لمن وهي طالبان دغه سي وضعیت د مدیریت واک لري یا صلاحیت او واسي لري او کې لري ولې تر اوسه فکر کوي په عملي کې دوه کې پات راغلي پلانډو کې اعظمي سپ خپل تفسیر را توکي بیا به د نورو ملمنو د پای نظرونه هم وورو
لولین ته کاستن نظر څه کوم طالب د دې ظرفیت نه لري استعداد نه لري چې دا نظام وچلوي او یم د امسایګانو سره اړیکې وساتي او په دې کې ګور د سکوت نمخ کې طالب چارواکو په کتر کې شناسو دی ډیر واضح ویل چې موږ د یو وزارت چلولو استعداد نه لرو او دا خبره حقیقت ده طالبان زه فکر کوم چې غواړي چې افغانستان ته لا هم بدبختیان را نوړي دي په داخل کلونو ځکه زیات وخت افغانستان ته سردر جوړ شوی چې غواړي چې نور د وطن خراب نه کی باید پریږدي شي یو صحیح نظام رامنځته شي یو نظام چې رشه ولري یو نظام چې هر چا ته د منلو وړ دی زه فکر کوم په هغه صورت کې ګوري طالبانو داخلي مشروعیت اصلا نشته چې دی کچې د یو بل ملک سره مخامخ کیږي دی صحیح حمایت ولري پورا حمایت ولري زه فکر کوم طالبانو دې استعداد نه لري باید طالبان
سلامات او سیاسي
مسغه رقم اذا ما رقم اذا ما فکر کوم دا د وطن او د افغانانو
کور ودان ما طالبان به برعکس دا کوي چې اقتصادي له سقوط ژغورلې د حکومت ولي کې هم بریالي دي او خره واندې خغل شرزي ساسو د پای خبري هم اروپا یو دقیقه کې خبر راټول کې فکر کوي څه کول په کار دي
لودین صاحب یو خو تاسو خبر چې طالبان بل څه سوي یو د طالبان خبر د غویس کړنه وایي چې مو معلومات یو معلومات نه مني خو طالبان په دا کارونه کې خپل ځان په خپل یو شرموله طالبان اوس دنیا ته و خو دل چې کار سو گیسه دوستي وو کې دوی خپل دوستي هم نه ساتي د چای ته مادم نه ساتي کچا ور سره خېګل مو کې خېګل هم نه ساتي طالبان ورځ په ورځ خپل ځان شرمي خپل کوم قوت او طاقت کلری هغه د دلاسه ورکی کوم اعتبار کړي غوښتل ځینی وادونه چې دوی سره نجې سی هغه دلاسه ورکی او په دا کارونه کې په ما وای چې خپل ځان یو شرمو
کور ودان همدار صاحب ستاسو د پای خبري هم او څو وړاندیزونه لري پلانډو کې او فکر کوي وضعیت کومه خاطر وند
په دې کې شک نشته دی چې وسنۍ حاکم اړل چې دا غنې ستونزې لري مکاتب دی ازادۍ دی یو ټول شمول حکومت دی د خلکو حقونه دي لیکن د گاوند سره د لبد بخت چې موږ کوم مشکلات دي هغه یو قاطع دریستم ز فکر کوم ارتیا لري د منطقې ځینی هوادونه دا فکر کوي په دې کې شک نشته دی چې د خپلو ګټو په اشتناد باندې د پتیرو شلو کلونو کې د ځینو ډلو سره په ځانګړي توګه طالبانو سره کومک خړای وو ځایونه ورخړی وو هغه خپل ګټي وي نه هغه مذهبي نګدیوالي او کوم کلتوري او کوم بل هغه نو په دې اساس باندې د منطقې ځینی هوادونه یعنی غواړي چې د منطقوي قدرتونه شي اوس په ځانګړي توګه ایران په سوریه او په عراق او په لبنان او په بحرین او منپوګا په کوم ځایونو کې دوی خپل نفوذ لري دوی په افغانستان کې درلود فاطمیانو درلود عدالت جنگول او ډلې او ټپلې او
او سم سر خوګای جوړولای شي کو غوړي
زه فکر کوم دوی هر وخت د پاکستان افغانستان کوشش کړي دی چې په افغانستان کې مشکلات وي خو خدای دې وس نور کې
سلامات سي همدار صاحب ډیره مننه سلامات سي د سټډیو سات نور اجازه نه راکوي چې بحث ادامه ورکو کور مو ودان او ریدونکو د ازادي رادیو اونیز بحث هم دلته پای ته رسیدي ل خپل میلمنو د سولې او جګړې د انسټیټیوټ ل مرستيال او څېړونکو حکمت الله اعظمي د جرنالیست او د چارو لشنون کې شفیق همدرد او د سیاسي چارو لشنون کې نثار احمد شیرزي صاحب نه ډیره مننه چې په دې بحث کې لمک سره ګډون وکړ
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسې سره ملګری ده
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنیو څپو دولت شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لنډو څپو نونس یویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي راډیو .com ته ورشئ.